دا مشال ریډیو د او د محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې سوې. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزابوريوال کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحلي وړاندې کوي.
په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې ډلیز برید کړی دی. د بلوچستان کروندګران وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته، او امریکا ویلي تیار ده چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په برخه کې له روسیې سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوان نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویل وسلوالو سهار وختي د بډبیرې له هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. د ده په ویناو د وسلوالو یوې ډلې په برید کې د سهار لمونځ پر مهال 14 کسان وژلي دي. د سیمې اوسیدونکي یار محمد مشال راډیو ته ویل پوځ او پولیس د پېښې ځای ته په رسیدو کې وځنډېدل.
6:22 بھی او دھماکے او دغه आवाज فائرنگ आवाज راځي بار رو تو نو आवाज دې ډیر زیات شو، بیا واپس جن نه وته بس کوته بد आवाजونه مو ودل او بار دې روټ باندې یو مورچه بس هغه مورچه ور ډیر غټه تور کړي چې ډایرک بغیر ډر نه فائر کړي تو داخله کې را بسوري بس فوجر موجان دې بیا سره تور کړي کې آرمی او پولیس وړي لیټر سیدري دي.
د پوځ ویان میجر جنرال باجوه وای پنخته کې تر اوسه 14 وسلوال وژل شوی او د نورو لټون روان دی. تر دې مخکې نوموړي ویلي ول چې برید له وو تر 10 پورې وسلوالو کړی دی. دی وای پنخته کې د دوو افسرانو په ګډون 10 سرتیري ژوبل شوی دي. لږ سات مخکې عاصم باجوه یو انزور خپور کړ پر ټویټر او وی ویل چې دغه سړی چې په دغه انزور کې ښکاري دی کاپټن اسفندیار نومیږي چې په دغه برید کې وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان سهار وختي د برید پړه ومنله او ویل چې د دوی 14 وسلوال هغه سیمې ته داخل شوي دي او هلته یې برید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان په دغه برید او نښته کې د ګڼو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستی شي.
دا سیم پر ورځو او پر پمبا باندې ورکوي. دا دواړه پسونه سیر په دې وزیر او په دې دوه ژبو کې کېږي. نور موږ له دې پیکج محروم یو. د دې پیکج د بلوچستان او زمیندار ته هیڅ فایده نه رسوي. دا صرف د پنجاب او د سند لپاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو د څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه یا نهې د کروندګرانو مرستو او د هغوی ته د رعایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي د بلوچستان د کروندګرانو حقونو لپاره به په پارلمان کې غږ پورته کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سوات کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي 4 ورځنی واکسیني کمپین روان دی چې په کې به له 4 لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. د واکسیني پروګرام ای پی آی سوات څنګ مشر ډاکټر انور جمال بیگا مشال راډیو ته ویل د پولیو مخنیوي کمپین 13 ورځ پیل شو چې پر اتوار یا یک شنبه به پای ته رسی. د ویل 1109 ټیمونه د سوات په وشپېد یونین کونسلو کې کور په کور ګرځي. ډاکټر جمال زیاتوي له دې سره سره په روغتونونو او د صحت په مرکزونو کې هم ماشومان ته د ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو دوه اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالان ته وکړه. د امنیت شورا ته ویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدی. هیسم ویل د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وڅاره. یسم ویل د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر پر 26 د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د پوځي بو برګډال د معاملې اورېدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کېږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او که څنګه. برګډال په افغانستان کې تر 50 کلونو د طالبانو په بند کې و چې تیر کال د زندانیانو د یوې لانجمنې تبادلې په پایله کې خوشې کړل شو. د دوو وکیلانو بېګا وویل عدالتي اورېدنه به ولس ته دا تفصیل په ډاګه کړي چې دا پوځي څنګه بېدرکه شوی و. د ده مشر وکیل یوجین فیډل وویل پلان لري چې شاهدان ور وغواړي. دا البته لدی ویلو ډډه وکړه چې برګډال به هم په گواهانو کې شامل وي او کنه. عدالتي اورېدنه څو ورځې روانه پاتې کېدی شي. تر بې درکه کېدو مخکې برګډال په عمومي ډول د جګړې مخالفت او پکې د خپل رول په اړه د شکونو څرګندونه کړې وه. د مارچ په میاشت کې برګډال د خپلې پوستې پرېښودو په تور تورن شوی و. که پر نوموړي دا تور زباد شي نو په پوځي زندان کې ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملي خبرو ته چمتو ده. خو واشنګټن دا ټینګار هم کوي چې روسیه دې د شامي ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست تیر ماښام پر داسې مهال وکړې چې روسیه یو ځل بیا پر امریکایي حکومت ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګېدو لپاره دې د اسد له حکومت سره کار وکړي. روسیه چې د اسد نږدې ملګری هیواد دی د غربي شام له لتاکې سره نږدې په هوایی اډه کې یو لوی پوځي ځواک جوړ کړی چې پکې ټانکونه، درنه وسله، الوتکې، ویشتونکي، توغندي او ګڼ توپونه شامل دي. دې وسلو امریکا اندېښمنه کړې چې مسکو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ماتولو پر ځای د اسد رژیم ملاتړ په موخه دا کار کړی. او د ازادي راډیو خبریال جاناقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د نوموړي جنازه بېګال له ویانا څخه کابل ته ولېږدول شوه چې نن جلال آباد ته وړل شوې ده. د ازادۍ او مشال راډیو همکار جاناقا الکوزي د سپتمبر پر 15 د ویانا په یوه روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلانانۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د کرنسۍ آثارو له بیو او موسم حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.68 روپیو خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپیو او په 1.85 روپیو یو یورو په 1.84 روپیو او په 1.84 روپیو یو ریال په 19.25 روپیو او په 19.50 روپیو یو درهم په 28.10 روپیو اخیستل کیږي او په 28.50 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په 1 پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور کې خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 23، بنو کې 14 او 23 او په کوټه کې 10 او 14 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی دی. د بلوچستان کروندګر وایي د وزیر اعظم پیکیج د بلوچستان بزګرانو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
مرغ د سیب، رنګ انګور، زردالو، شفتالو، دا کچه میوه چې دا د دې د باندې د فارغ مارکیټ سیستم څخه دونه لري کړی.
د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو استادانو د ولی خان پوهنتون مشر او نورو استادانو نیولو غندنه کړې ده.
ما ته میسج دا ملاویږي چې د پښتونخوا په کومو یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ڈی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي نه به دلته نه تښتي.
د باجوړ یو هلک د پاکستان له 19 کلونو کم عمر لرونکو لوبغاړو کرکټ لوبډلې ته ټاکل شوی.
ما وزان نه په کرکټ جوړ کړ په خپل پټي کې هغه باندې تنس بال به کول.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اسیم باجوان پر ټویټر په خپل بیانونو کې ویل وسلوالو سهار وختي د بډبیری هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید کړی دی. وسلوال طالبانو د دې پېښې پړه منلې ده. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسف ځای راکوي.
د پېښور په بډبېره سیمه کې د هوایي ځواکونو مرکز باندې وسلوالو سهار وختي د 5 بجو شاوخوا برید وکړو چې د پوز د عامه اړیکې ادارې ISPR په وینا امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه برید تر ډېره کچه ناکامه کړی دی. د پېښې یو عیني شاهد یار محمد مشال رډیو ته وویل چې سهار وختي دوی د ډزو او چاودنو په اوازونو خبر شول
او د ماکې او دغه اواز فایرنګ اواز راغلی چې بار وروتو نو اواز دې ډېر زیات شو. بیا واپس جینه نه وتلو بس کور ته بدا اوازونه مو ویدل. بیا دا شرط خوا کې یو بیس کې کار کې زمان چاچا نه مې اگر دیوار پر دیوار اسی ہے معلومات کو مسر جی سنگا چل دے وہ یہ تھا کیمپ مانے طالبان حملہ ہوگا اور باہر دی روڈ مانی وہ مورچہ تھا بس اگر مورچے والا ڈیرا کٹا تورا کھڑے جی ڈائریکٹ بغیر فائر کھڑے داخل کرا بس فوجان موجان دی بیاس لگا تورا کھڑے گی آرمی ہو پولیس کو لیٹر سی دری جی جمع کور کے سرانا معشوما چیز جمع بار کر لگی فی الحال لگ کر فوجان برف کور ضروری جائے گی وہ لڑ دی حفاظت پارا کیمپ اور لیڈیز چې کوم دي سم کمرو تکړی ور پسې ملا کول لګولې سم بار کړې هم بوم دي
د پیخه پرځای کې صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پوزي عملیاتو سره د ترهګرو ملامت شوې ده خو په مکمله توګه نه دي ختم شوې
جب سے فوج نے آپریشن شروع کیا ہے بڑی حد تک ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے یہ
د کله نه چې پوزي عملیات پیل شوې دي نو د ترهګرو ملامت شوې ده خو په مکمله توګه ختم شوې نه دي خال خال پیخي رامنځته کیږي خو د دې د مطلب نه دی چې په مکمله ختم شوی دی لیکن ترهګر ختمولو ته نږدې دي او دا نن هم دوی یو ناکامه حمله کړې ده او دا الله په فضل دوی ته په دې کې سم بریا نه ده ترلاسه شوې
اور یہ بھی آج ان کا ایک قسم کا ناکام حملہ ہوا انہوں نے جو کوشش کی ہے اللہ کی فضل سے ان کو اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی
دا پاک فوج دا عامہ اڑیکو ادارے آئیس پی آر په وینا وسلوالو لومړی برید په جماعت کړی دی چې په کې شپاړس کسان وجل شوی دی او ځواکونو په ځوابي کاروایی کې دیارلس برید کوونکي وجل دي آئیس پی آر زیاتوي چې پیښه کې د دوو افسرانو په ګډون لس سرتیري جوبل شوي دي د پیښې زیاتره جوبل کسان سیمیج پیښور ته وړل شوي دي د بیړنیزو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دوی په خپلو امبولینسو کې لشلو زیات جوبل کسان هسپتالونو ته منتقل کړي دي د لیډرډینګ هسپتال لخوا جاري شوي تفصیل تر مخه دغه هسپتال ته شپږ جوبل کسان وړل شوي دي چې پکې درې د هوایي ځواکونو سرتیري یو د ملیشي یو د صحت کارکونکو او یو عام وګړی شامل دي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د بلوچستان کروندګران وای وزیر اعظم نواز شریف د هیواد بزګرانو ته د مرستو او اسانتیاو په پیکج کې د دوی لپاره هیڅ نه دی شي نواز شریف د روانې میاشتې پر 15مه کروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کروندګران له نورو ډلو ټولو صوبو پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه ما یو رپورټ برابر کړی راځئ چې ورته غوږ شو وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان وکړ د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالر ویش په روان کال کې پیلېږي د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای له دې اعلانه د یادې صوبې یوازې دوې ضلې یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلو کې کیږي
پاکستان پر لیول خو دا یو سپه چیز دی لیکن په بلوچستان دا پاره کته ای ندی په دې وجه چې دا سل پر غل پر ورودو او پر پمبا باندې ورکوي دا دواړه په څو نو په سل په دې وجه یو ته دې دوه ځله کې کیږي نو موږ له دې ته چې د مرو مېو د دې ته چې د زمدار د بلوچستان د زمدار ته هیڅ فائدہ نه دا سل د پنجاب او د سند لپاره دی
نموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاده چوغلار دي چې په بجلی باندې چلېږي د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا د ډېر زیاده چوغلارو ته بالکل په کم سے کم لک باندې باید چې ورکړي دا وخت په 9 لک روپۍ یو ټریکټر دی په کار دی چې دا په 3 لک روپۍ زمیندار ته پکې 12 میلیونه ایکر فوټه اوبه چې هر کال ما ضایع کېږي چې دا د 2 کروڑ هم برابر دی په کار دی چې دوی ما ته راکی زګه خپل وګړه خوندې کوم زما په صوبې کې تقریبا 1100 میگاواټ د جمیل ضرورت دي لیکن دوی صرف ما ته 100 میگاواټ هم نشي راکولی
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځنګړي توګه د زیاتې اغیزمنې سیمې پښتنې سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي د دوی دا غوښتنه مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه
دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړی دی. وروره د عام یو کلو له سلو زر واخیستې، 800 روپۍ تر سولی د باندې ځي. زموږ د سیب رنګه انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا انار د دې د باندې د فارغ مارکیټ سیستم چې دوی نه دی کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مسکم د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سیب باندې زموږ د سبزیجاتو دپاره او زموږ د میوهجاتو دپاره په جان کې مارکیټ په منډۍ پیدا کړو. پر دې شو ټول شیانو باندې سټینډنګ کمیټه په فلور باندې موږ رسېدلي وو. پر دې به موږ خامخا ضروري پر دې باندې ده
د پاکستان د مرکزی بینک د معلوماتو له مخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وایي وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي دوی د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقداماتو اندېښمن کړی دی. له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي ویل د پېښور پر سکول تر برید وروسته د پوځي عملیاتو جوړولو د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، خو اوس د مرکزی حکومت ادارې له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان له منظورۍ ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 21 او 22 آئینی ترمیم له منظورۍ سره تیروتی دی؟ ده وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
مخامخ چوایس داو چې دا موجوده کم کریمینل جسټس سیستم دی چې کم کې دهشتګرد بچ کیږي یا خود دا روان دي او یا موږ سره قرباني وکړو دهشتګردو خلاف جنگ کی دا آئینی او قانونی ترمیم وکړو. هغه موږ وکړو دا فیصله کانشس فیصله وه. موږ اوس هم وایو چې دا فیصله غلطه نه وه، خو د دې فیصلې نه بعد د دې استعمال چې څنګه کیږي دې باندې زموږ ډېر تحفظات دي او موږ کوشش دا کوو چې دا ایشو دې ایډریس او د څنګه د مرکزی حکومت دا ادارې اوس څنګه چې د خپل اختیارات تجاوز کوي نو دا زموږ تشویش دی.
فرحت الله بابر ویل کله چې سپریم کورټ پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو جوړېدل قانوني کار دی، خو ورسره عدالتونو هم حق لري چې په پوځي عدالتونو کې شویو پریکړو ته بیا کتنه وکړي، نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه.
اوس چې کله سپریم کورټ په بله فیصله وکړه نو په هغې فیصلې کې میجارټي دا وي چې پارلیمان ته دا اختیار شته دی چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي. دا بالکل ٹھیک تھا، لیکن عدالتونو سره دا اختیار دی چې هغه به د فوجي عدالتونو په فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او هغه یو څو کنډیشن هم کېښول. موږ په سینټ کې دا خبره واچوله چې چونکې عدالتونو هم دا کنډیشن کېښول شو دې لپاره موږ هم په دې قانون باندې نظر ثانی پکار ده، خو هغه تحریک
د پاکستان حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلي چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخې به پوره عمل کوي او د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد به هڅو ته دوام ورکوي، خو د بشري حقونو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقونو ضد کار بولي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان احتسابي ادارې نیب د درغلیو په تور د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو اوسنی او پخواني مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي. په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی. صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري، خو پروفیسرانو او د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلی او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول اقدامات وکړي. تفصیل منور شاه راکوي.
د عبدالولي خان یونیورسيټي مشر ډاکټر احسان علي خان، د نیمز میډیکل کالج پخوانی مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین 13 ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته استولې دي. دا څلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولي. یاد اداره وای دوی به یې په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي. د دې کیس په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
وہ ایبٹ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں.
وہ ایبٹ آباد کی دا نیمز پنام یو میڈیکل کالج تھا. 2001 کال کی ہزارہ یونیورسٹی سرکاری منظوری ورکڑی وا او احسان علی خان په دغه وخت کی د یاد یونیورسٹی مشرو. په دغه منظوری کی قوانینو ته پاملرنه نه وشوی او زدکونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کیدل. دغه زدکونکو چې څو کلونه ضایع شوی وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو. خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معامله د ککړو کسانو خلاف د کاروایی امر هم وکړ
اور اس نیم کالج کو بند کر دیا.
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته. بلخوا د یونیورسټۍ د پروفیسرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علی خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویه د غندنې وړ ده. نوموړی زیاتوي
چې د پښتونخوا په کومه یونیورسټۍ کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملاویږي نه بدلته نه تښتي. زما بچي په هماغه شان دې په تیارو کې ډوبېږي. زه د میډیا نه زه د سیاسي اکابرینو نه زه د دې پوهانو نه د دې وطن د دې ژبې توقع لرم تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتل چې دې ته اوچت شي او د دې خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کال یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی د هغه په جیل کې ولې پروت دی د هغه که ډېر غټ جرم هم کړی که نه په کور به هاو سب جیل ډیکلیئر کړی په دې وزیر اعظم ولې غلی دی په دې وزیر اعلی ولې غلی دی.
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسرانو اتحادیه غونډه کړې چې ډېر ضربا په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړی. هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې دې د نیب دیګان ته سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسرانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي.
ذاتی طور پر باندې زه د دې خبرې انتهایی مزمت کوم چې د پروفیسران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي مونږ د سستفا او سترا د اقتصادي عمل هغې خو موږ حمایت کوو موږ د کرپشن حمایت نه کوو خو کچر ته فرض کړې دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې د یو بارګینګ په خاطر باندې یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي چې هغې مونږ په کلک ټکو باندې غندنه کوو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاءالله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پوري کړي دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر فرزین خلکو له هیواده د بهر تک بندیز په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علی خان وایي د سفری بندیزونو د لیست یا ای سی ایل تګلاره ډیره پخوانی وه او ځینې خلک په وړو وړو خبرو او تورونو تر دیرس کلونو له هیواده پر وتلو بندیز لګېدلی و. په دې اړه پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته اگزیټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبې له ورځې عملی شو. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د پخوا پرتله به اوس تر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي به د دې پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرول شي.
نو د نوې تګلارې مطلب به دا نه وي چې په ای سی ایل کې د یو کس له نوم اچولو سره به هغه هیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفري بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته به اجازه وي چې د دې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. بل دا چې د سفري بندیز له یو کال پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې څه وجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او که نه. په دې لړ کې به وروستی حد 3 کاله وي، یعنې تر 3 کلو زیات به د خلکو نومونه د سفري بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو زه
باید دا خبره هم سپینه کم چې ځینې خلک به له دې اسانتیا او نرمۍ ګټه نشي اخیستی، لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکوونکي او مشران او د نشه یي موادو نړیوال قاچاقبران، هغوی ته به له هېواده بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علي خان زیاته کړه، په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاف له کبله هم ځینې خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادي حقه بې برخې پاتې شوي ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شوه او د کورنیو چارو وزارت له ای سي ایل او تور لیسټه د شاوخوا 15,000 کسانو نومونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفري حقه بې برخې شوي خلک آیا اوس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي، خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاسته تاوان وغواړي او هم په ناسمو پرېکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي.
یو کس چې تر دیرشو کلونو د نقلو حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومت تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځه یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بیلابیلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفري بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نه شي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي، دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخ بدل کړم، نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدی شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادې یا د فیتر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ورباندې پوه شي یا یو بل کس ورباندې پوه شي، نو هغوی عدالت ته تللی شي، مقدمه ورباندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین او نن فضلدین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي، د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بله ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم دا چې ورته د پردې لرې کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر پوله د هندوستان لخوا ډزو کړي، دوه تنه وژل شوي دي. بل خوا پاکستان وایي هندوستان د جنگ بندۍ په اړه خپلې وعدې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا لخوا په سماجی پانا ټویټر جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې هندی بارډر سیکیورټی فورسز د کنټرول په پوله په نکیال او کوټلی سیکټرو بیګا د شپې د لوی او وړې وسلې سره ډزې کړې دي چې له وجې 14 کلن لایبا او 55 کلن منشي احمد مړ شو. ویان زیاتوي چې د پاکستانی عسکرو په جوابي کاروایې هندوستان ډزې ودرولې. د ډزو تازه پیښه په داسې حال کې رامخته شوې ده چې د پاکستان خارجه وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت پورز اونیزې خبری غونډې ته ویلي وو هندوستان د جنگ بندۍ په اړه شوې له وزنامو خیال نه ساتي. د یو تپوس په جواب کې د وینا وا
یقیناً د هندوستان لخوا چې څه ویل کېږي او څه چې ځمکنی صورتحال دی هغې کې تضاد دی. موږ هیله لرو چې هندوستان زموږ سره کومې وعدې کړي هغه به پوره کړي او د جنگ بندۍ په لوزنامه به عمل کوي.
د ذکر دا چې د تیرو څو میاشتو راسې د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډرۍ د پاکستان او هند سرحدي محافظو ترمنځ وخت په وخت ډزې کېږي او دواړه غاړې په یو بل د ډزو د پیل تور لګوي. دغه لړ کې څو ورځې وړاندې نوي ډیلي کې د دواړو ملکونو د سرحدي محافظو غونډه هم شوې وه چې پکې د ډزبندۍ په لوزنامه د عمل درآمد او د څه قسمه پیښې لړکې د صبرناک کار اغستو ژمنې شوې وې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه خبرونه لنډیز واورو.
په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید کړی. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې وویل وسلوالو سهار وختي د بډویرې هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. د ده په وینا وسلوالو یوې ډلې په برید کې د سهار لمونځ پر مهال په کیمپ کې دننه په جومات کې شپاړس کسان وژلي. دی وایي چې په نښته کې تر اوسه دیارلس وسلوال وژلي او د نورو لټون روان دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې او پکې د ګڼو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیره ورځ مشال راډیو ته وویل د وزیر اعظم له اعلانه یوازې نصیر آباد او ډیره مراد مالی ګټه اخیستی شي. په سوات کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څلور ورځنی واکسینی کمپین روان دی چې پکې له څلور لکه څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو دوه اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د فوجي بو برګډال د قضیې اوریدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور مقدمه وشي او که څنګه. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په فوجي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملي خبرو ته چمتو ده، خو واشنگټن دا ټینګار هم کوي چې روسیه د شامي ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. او د ازادي راډیو خبریال جاناقا الکوزی د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د ازادي او مشال راډیو همکار جاناقا الکوزی د سپتمبر پر 15مه د ویانا په یو روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی؟ سراج زهیر د ورسپانې لوستې دي.
نن د پیښور د خپرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکی د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخیر کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي، نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لیک کړی دی او وایي چې د ریوستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمېر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ویستلې دي. همدا وجه ده چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارډ ساتلی شي، که علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپتال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی، چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی، په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اخیستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلیګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دی روباسي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه روباسي، خو زموږ په نیس په مکمله توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ګاډین روزپانه لیکي له هغه وخته چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړی دي نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي پاکستانوي چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان هوایي ځواک پایلوټ و. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
برتانوی ورسپانه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوې مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډېدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تېرې نهې په ورځ د یوې بیانیې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورغنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی و، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی و. د ورځپاڼې په خبره د تېرو جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې د هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړې شوې، خو د طالبانو د غورغنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تېرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیره ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اجانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبه احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالي اسیلا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت شورا په د غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو او په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو څخه ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومي راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت کې دا و چې ملګرو ملتونو خپل اعلان وکړ چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو، او بله خبره دا وه چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر ښه اقدام وګڼه، او دوی د افغانستان حکومت نه یې خواهش وکړه چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا هغوی ته باید والیان وټاکل شي، او همچنان د دفاع وزارت پوست دپاره او لوی څارنوالۍ دپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ، د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکړو؟
بله، پرون په غونډه کې اکثره ګاونډي هیوادونه خپل خبري وکولې، او خاصتا روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړ د هغه راکټي عملی چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورینه. شدید الفاظ باندې محکوم کړي. او همچنان هندوستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکر طیبه، داعش، حقانی ګروپ، دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړل چې د دوی فعالیتونه باید مخنیوی وکړي. او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده د سولې او ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همداراز په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه. دا ځل څه پکې نوي دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې مونږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبري کې وي مونږ دغه نه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي وو، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی، او په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور هیوادونه هم وهڅوو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامتیا په باره کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه، او خاصتا د آخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کاوه چې د کامیابه پروسه او امیدواره یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پنځشنبه په ورځ نو وخته د خوست د ملي امنیت منصوبینو یو کم دیرش میله بیلابیل سپک او درنه وسله په یاد ولایت کې په مختلفو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د نیول کېدو وروسته د بیوسلې کولو ملي ډلې ته سپارل شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
د پنځشنبه ورځې ناوخته د خوست د ملي امنیت چارواکو یو اندازه هغه وسله چې د ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیولې وه د ډایاک یا د غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلې د ټولولو ملي پروګرام ته وسپارله. ډایاک یوه داسې برنامه ده چې د امنیتي ځواکونو لخوا د غیر مسؤولو اشخاصو څخه نیول شوې وسله او یا هغه سلاوې چې په پوځي عملیاتو کې نیول کېږي د بې وسلې کولو ملي پروګرام ته سپارل کېږي، چې له چک او کتنې وروسته معیاري او اساسي وسله امنیتي ارګانونو ته ورکول کېږي او غیر معیاري او زړه وسله له منځه وړل کېږي. په دې وسلو کې چې د خوست د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په یو شمېر عملیاتو کې نیول شوي وه، آر پی جي راکټونه، هاوان او کلاشینکوفونه شامل دي. خوست والي حکم خان حبیبي د یاد وسلو د سپارلو په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل چې
د ملي امنیت د منصوبینو سربازانو ګډو هلو ځلو مشترکو ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تقریبا یو تعداد زیاته اسلحه سیاقی نه ویشمیله ده، پغی که آر پی جی راکت، کلاشینکوف او یو میل هوان ده، داد مختلف و عملیات و پا نتیجه که ده دخمن نه ترلاسه سوی دی ده تاسی پوران ده ده دایاک پروسی تسپارل کی گی.
پا خوز که ده ملی اردو ده دایاک ده برنامه مشر داگرواز شرزاد گویل چه تر اوز ده یواز ده ملی امنیت زواکونو دوی تا دو سوا نه هاویا میل سلا تحویل کرده او ده ایتمال ری چه پراتون که با ده ارقام 500 میلو تا الوار شی. داگرواز شرزاد گویل چه ده ملی امنیت منصوبین ده یوش میر نورو نیول شو وستو پا تنظیم آولو هم لگیا دی او حقا به هم پنگدی راتون که که ده برنامه تا وسپاری.
ملی امنیت ریاست ما تا تردید دمه دې سلام په شمول باندې 209 میله سلام تحویل کړی دا او زه امید لرم چې دا غو ذخیره د دې توریستانو د سیاسي مجرمینو ته تر لاسه کړی دا اوس په تاسکی باندې اختادي او درخم وړي
دی. یادونه ورده تر اوسه په خوست کې امنیتي ارګانونو لکه ملي اردو، پولیسو او د ملي امنیت منصوبینو 1415 میله سپک او درنوسته دا یو پروګرام ته سپارل دي. سمو دولاند د خوست د امنیت قماندانۍ د چارواکو خو هم نه هټ یا میله بیلابیل سپک او درنوسته د پروګرام ته سپارل شوی به.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي روان کال اروپا ته په تلونکو ناقانونه کسانو کې یو لوی برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې له روانې جګړې او یا ځورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې نامنی دوام ولري نو کېدای سي زیات شمېر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ ته اړ شي. ملیحه امیرزاده نور معلومات راکوي.
د بشری حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي سږ کال په اروپا کې په پناه اخیستونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې یوه لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وضع ورځ تر ورځه په خرابېدو ده. اداره وایي په تیرو څو ورځو کې 15 افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامنه حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواوو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې له زرو زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوی دی. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین وایي افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تګ سره سم هلته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې له یو لک زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا 100,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي چې ناامنه حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وایي که څه هم د شام پرتله دا شمېر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نه آرامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هیواد کې تشدد، ځورونه او ناامنه حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمېر کې یورپ ته تګ وکړي.
ملیحه امیرزاده په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیزه سوداګرۍ پراخولو تړون کړی و. رویټرز خبري اژانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي، لیکن لیکنه وایي ځینې ګڼي چې د دې وجې د پاکستان هغه دریز دی چې وایي افغانستان دی د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز اژانس په یو راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وي، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله پکې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته رسیدو وروسته په لومړۍ ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته له هغې موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي افراطیانو د فعالیتونو مخنیوی کول هم و. دغو افراطي ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپلې جلا څانګې پرانیستي. د دغو وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دواړو هیوادونو کې په زرګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخه نیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2019 کال تر پایه له 1.6 بلیونو ډالرو نه 500 بلیونو ډالرو ته لوړه شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ناندرۍ دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رویټرز لیکي اختلافاتو د 13 اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. تیره میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي، ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نه شي کوی، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي هلې ځلې وکړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یوه غیر منطقي خبره ده چې د هند نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دې په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستاني چارواکي د نوم د نه ښکاره کولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي کله چې هندوستان پکې را شریک کړی شي، نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي.
نجیب عامرو د پاکستان موسمیاتو محکمې مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه هیواد کې د تودوخه درجه په لوړېدو ده. نوموړي د خبره تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز او د پېښور په زری پونتون کې تر غونډو وروسته مشال راډیو ته وکړه. دویل په مخ پر ودې هیوادونو کې پاکستان په دریم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخه په درجه کې د بدلون له کبله اولس تر ټولو زیات اغېزمن شوی دی. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
په پېښور کې تیره ورځ د ځمکې د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې غونډې وروسته د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د ځمکې د تودوخې یا ګلوبل وارمنګ په زیاتو متاثره شوي غریبو هیوادونو کې په لومړي لس هیوادونو کې دریم نمبر ته را رسیدلی دی.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے.
پاکستان کی د زمکی د تودوخی کچا پا زیادی دو دا پا دوزر لسم کی پاکستان پا لسم نمبر و خو دا محل پاکستان پا درم نمبر دے. دا دیرا دا اندیخنے وڑ خبر دا زخه چی موسمی بدلون د زمکی د تودوخی د زیادی دو سر رازی او بیا پا زنی سیمو کی بارانونا زیاد کی گی او سیلابونا رازی او زنی سیمو کی بارانونا کمی گی او حق سیمی د وچکالی سر مخ کی گی
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے.
دا پاکستان دا موسمیاتو دا محکمے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول زیادہ کھڑا چی پاکستان کی دا تودوخی دا زیادہ دو لوجی دا سین صوبے تر دا وچکالی خکار شوے دے او دا پختونخوا صوبے چترال او زنی نور سیمی دا توپانی بارانونو لوجی دا سیلابونو سر مخ شوی دی. ہم پا دے لڑکی تیر ورز دا پاکستان یو پخوانے سینیٹر نثار میمن چی دا موسمی بدلون او دا زمکی پا تودوخی کارکون کی یوې مدني ټولنې مشري هم کوي په پېښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پکار ده اوس موسمي بدلون او تودوخې ته زیاته پاملرنه وکړي شي. موږ په موسمي بدلون پوهه ضروری ده. خلک دا ګڼي چې دپا یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو توانایي او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پېښور کې د موسمي بدلون د مرکز سره په تودوخې د شریکو څېړنو لپاره یوه لوازنامه هم لاسلیک کړه او په دغه دستوره کې د موسمي بدلون کارپوهانو د تودوخې د مخې نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. قبایلي سیمې خیبر جمرود اوسیدونکي وایي د صحت یا روغتیا په مرکزونو کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي او ډاکټران او دارو درمل پکې نشته. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل د زیاتره مرکزونو ودانۍ زړې سوي دي چې له کبله یې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسای د جمرود خلق وای چې د دوی په کلیو کې په بیسیک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیا و نشتا. د جمرود جبی کلی عبد الملک وای چې د دوی د صحت مرکز یو شمیر اسانتیا او تاړتیا لري
او تکلیفات مونږ ته ډیر زیاتې. مونږ سره دلته لښوی نشته، مونږ سره اډمیټ کېدو ځای نشته. د ځنه جام ته رسیدو تقریبا هغه ګنټه لګي کې خپل گاډی شته نه او بره شي د مسلې جی مونږ ته.
او د جمرود لالا چی نیکلی او تن صابر شهزاد وای چې د دوی د صحت مرکز ودانی زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټول نه پهله مسله مونږ د ډیسپنسری بلډینګ نو په تقریبا 15 کال برابرې کنا او بلډینګ نشته. نو مونږ ټول نغه ټه مسله کده بلډینګ موشي نو دا ټول نیمه مسله خټولې خونه سر خو نیمه مسله حل کیږي دا غزا کی.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انداسې ملیریا ډیر ضرور ده، ځکه چې عامه ملیریا دلته په لالاچ نه کېده، هر یو مریض بیا نو لالاچ نه کې ملیریا وي. او مونږ ته بیا جمرود امر لره چې انا جانا مو غریب خلک یو، 1000 روپۍ مونږ انا جانا په کړیا لګې دي. مونږ ته چې هلته د ملیریا څه کم خلک دي چې مونږ ته هلته وزر وي، که هر اونۍ په هفته کې خو یو چکر وایي چې دا وینه اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیاو د نشتوالي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیاوي ورکړو، او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډیسپنسران دې بیجوګان دې کې به زمونږ سټاف ان شاء الله مکمل تور باندې حاضر وي، کوم چې نیوي کوم مت دغه خلاف مونږ سټریکټ ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړي شي، او د خلکو د صحت ستونزې دې هوارې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرانس پریس خبری ایجنس په یو رپورت کې د خیبر پښتونخوا په ځوانانو کې د کرکټ پر وړتیا او په پېښور کې د امن او لو باس سوي دی. ایجنس وایي پښتونخوا د پاکستان په سطح د کرکټ په لوبه کې نوم پیدا کړی. په دې اړه تفصیل یو لنډې د می ورسته اورو. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي پېښور په پرله پسې توګه د پاکستان په کچه د کرکټ د شل اوریز جام اتلولي ترلاسه کړه. ایجنس لیکي چې پېښور د 4 میلیونه وګړو ښار دی، او له تیرې شاوخوا 10 کالو راهیسې پکې وخت نا وخت د ترهګرۍ پیښې رامنځته سوي دي. رپورت زیاتوي چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې د طالبانو د ځانمرګو او نورو بریدونو د ویرې له کبله خلکو دې ته زړه نه شکاوئ چې له کورونو راووځي. خو د اژانس په لیکنه په دې ښار کې له هغه وروسته حالات یو څه ښه سوی دي چې پاکستاني پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د پېښور د کرکټ لوبډلې د تیرې دوشنبې په شپه د پنجاب په راولپنډۍ کې په دویم ځل د پاکستان په کچه د کرکټ شل اوریز جام وګاټئ. پېښور د کراچۍ هغې لوبډلې ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه چې د کپتان شاهد افریدي او د هغه د مرستیال سرفراز احمد په ګډون یو شمیر تجربه کار لوبغاړي هم پکې لوبېده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې له مودو راهیسې د دې ټورنامنټ پایلوبه یا به لاهور او یا هم کراچۍ ګټله، خو دا پر له پسې دویم ځل دی چې پښتونخوا یې ګټي. ایجنس زیاتوي له دې ښکاري چې اوس د پښتنو وطن خیبر پښتونخوا هم د پاکستان په کچه د کرکټ په لوبه کې ځلیږي. د پېښور د لوبډلې روزونکي عبدالرحمن ایجنس ته ویلي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه پېښور کې د کرکټ لوبه بیرته فعاله سوې ده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پېښور لوبډله داسې زړور لوبه کوي لکه په چټکۍ د راپورته کېدونکو افغانستان لوبډله. د پاکستان د کرکټ اکیډمۍ مشر روزونکي محمد اکرم ایجنس ته ویلي چې دوی هیله لري چې د حالاتو له ښه کېدو سره به له خیبر پښتونخوا ډیر وړتیا لرونکي لوبغاړي راووځي. د کابلی سیمې باجوړ یو 15 کلن هلک حیات الله د پاکستان کرکټ د 19 کلن کم عمر لرونکو لوبغاړو ډلې ته منتخب سوی دی. دوی وایي په سختي خواري او زیار په دې وتوانېدی چې لوبډلې ته منتخب سي. شنواز ترکزی له حیات الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د صدیق آباد باجوړ حیات الله د قبایلی سیمو لړخ د پاکستان د 19 کالو عمر نه کم د کرکټ په لوبغاړو یعنی انډر 19 کې د لوبو لپاره منتخب شوی. حیات الله په اول وار له باجوړ ایجنسۍ نه د دغه قامی انډر 19 لپاره د باولینګ کولو د لوبغاړي په حیثیت مخته راغلی چې خپل عمر یې 15 کالو نه دی. حیات الله چې د کچکول خان زوی دی څومره مشکلاتو کې لوبې کړي؟ او د کرکټ لوبي شوقي څومره زیات وو؟
جهاز بالم ته جاندل نو سو دي ما ته ډیر زیات خوشاله چې موږ دا ورځي څنګه واسه باجور کې ما دا ورځي وستل هغه نه ده چې ما ټرایل ورک له بیټینګ باندې نو ما زه ډیر ټرایل ورک ته سلیکشن ما نه سو نو خبر یا مور نه خبر او یا دورو نه خبر اگر ما چې د کرکټ دا وو خو ما ته پلان ډیر زیات کړی خپل سبق وایي کرکټ ما کو دار دار اگر ما به ډیر ما شو ډیر زیات کرکټ سره.
او هغه وخت چې په باجور ایجنسی کې د وسلوالو شتون وو یا بیا وروسته عسکري اپریشن روان شوی نو کچا غختل هم چې لوبي وکړي ورته موقع نه وه او یا خلک ډلې ډلې کېدی هم نه شو. حیات الله وایي چې هغه ته اوس وینا شوې ده چې ګینې په راروانه میاشت کې به سریلنکا ته د لوبې کولو لپاره ورځي.
دا خو اطلال سینې ویلي خو دومره مو لیدلي چې سریلنکا ټور دی په یکم تاریخ باندې انشاءالله کو نصیب هم پکې شول ته ورځي. جی جی نه نه لپاره شوی پاکستان 19 لپاره.
او د باجوړ ایجنسۍ په شمول په ګرده قبایلي سیمه کې د لوبو سهولتونه یا خو نشته او یا بیا بیخي کم دی. د هغه ټیم چې حیات الله ترې مخ په وړاندې راغلی دی باجوړ ټایګر نومېږي. د دغه ټیم کپتان محمد اسماعیل وای
نو زمون چې کله جوارو کټ کړی شي یا غنم لري بل شي دا غنه پس موږ په پکو کې مختلف ځایونو کې ټوټل دا سیستم کې یو یو ټورنمنت چرته ټیبل جوړ شي نو پای کې دایي چې دا لکانه صرف او صرف په کال کې دغه لوبه کوي.
او یاد دې وي چې د قبایلي سیمو نه په بیلابیل وختونو کې د کرکټ ځینې لوبغاړي د صوبایي او یا په ملکی سطح د لوبې لپاره منتخب هم شي ولې د سهولتونو د نشوالي له وجې مخکې لاړ نه شي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.